تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
نن په کابل کې د سامپد وایمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان، امنیتی او سیاسي مسایلو خبرې کیږي. جمهوری ریاست وایي چې ولس مشرقنی بنن مبشین دغه غونډه په خپل پرانستن کې وینا پرانیزي. د کندوز چارواکي وایي په دشترچی ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله دوه ملکیان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې دغه هوان وسلوالو طالبانو توغولی و. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په میدان وردګ ولایت کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دغو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکې اونۍ اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري پر اتمه په تهران کې وویشتل سوه. هغه پیښه کې 1,000 کسان مړه سوي وو. د بشري حقونو څارونکي او چارواکي وایي د مظاهره چانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه اخوډب کې د حکومت دوه مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وژل سوي او 21 نور ټپیان سوي دي. او په استرالیا کې د 2019 او 2020 میلادي کلونو پر مهال د ځنګلونو اور لګېدنې د نږدې 3 میلیارده ژویو د مړه کېدو یا هم بې ځایه کېدو سبب سوي دي. د هغه راپور له مخې چې نن سېشنبه خپور سو، دا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختې اور لګېدنې بلل سوي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه تاسو ته خبرو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د لوی او مهربانه الله په نامه د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مند یم روغ جوړ خوشاله را مو وسی او نن ورځ ما هم تر دې دمه خاطره کړی وی. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکو یاست او هر چی چی اس روغ او جوړ وسی. په دې خبرونه کې نن په تور زیړی باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو پیږی وام د اسات میاشتې د تور زیړی نړیواله ورځ ده، خو دا چې دغه خبرونه د یک شنبه پور از نشریږي هغه هم په ژوندۍ بڼه، نو دغه موضوع د نن ورځې د پاره موږ ټاکلی ده. که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ یا هم نظر لرئ په دغه موضوع باندې، کولی سئ راسره په اړیکه شئ. د اړیکې شمیرې مو دی 0999 40 15 40 او 0 200 22 25 50. او په دغه برخه کې به هم د موږ سره ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق چې دوی هم د داخلي متخصص خاصستې را سره به ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر. بخیر اغلی خبرونه ته. بلې ډاکټر صاحب
سلام الحمدلله.
سلامونه ډاکټر صاحب شفیق، بخیر اغلی خبرونه ته. او د هم راته وایاس چې تور زیړی یا هم زردی سیا چې په دری کې ورته وایي، د دې تاریخ چې په اړه کچېرې خبرې وکړي چې څه ډول ناروغي ده، د لومړي ځل د پاره په کوم هیواد کې دغه ناروغي را پیدا سوه؟
همدارنګه تاسو اوریدونکو ته هیله ده چې ټول روغ جوړ اوسیږي او د کورونا د پاندېمۍ نه زموږ اکثره هیوادوال په خیر سره راوتي اوسیږي او الله پاک دې وکړي چې بیا دغه پاندېمۍ دوام پکړه نه شي. د هیپاتایټس بي په هکله تاسو ذکر وکړه، دا واقعا داسې یو ناروغي ده چې په ټوله دنیا کې د دې واقعات موجود دي او همدارنګه په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ واقعات شته. دې ناروغۍ ته په انګلیسي ژبه کې سایلنت کلر وایي یا خاموش وژن کې ناروغي. یو ناروغي ده چې انسان د دې ناروغي په اخته کېدلو سره ډېر زیات در نه متوجه کیږي او د وخت په تېرېدلو سره د ناروغ په وجود کې ورو ورو اعراض او علائم د دې ناروغي را څرګندېږي او بالاخره خبره داسې یو وخت کې معلومیږي، واضح کیږي چې د ناروغۍ په اخله چې هغه ډېر ناوخته وي. نو ځکه ورته خاموشه وژن کې ناروغي ویل کیږي. د دې ناروغي په اړه دا هم ویل کیږي چې کچېره شل کسه په دې ناروغي باندې مصاب وي نو یو کس شاید په دې پوه شي په دې شل کسو کې چې په دې ناروغي باندې مصاب دی ځکه ډېر خاموش سیر او اراض علائم لري. اساس کې دا ناروغي د جیګر ناروغي ده، یعنی د جیګر التهابي ناروغي ده چې د هپاتایټس بي په نامه باندې یادیږي. وایرس یې یعنی هغه عامل چې دا ناروغي منځته راوړي هغه د هپاتایټس بي په نوم باندې یادیږي. او دا یوازې هپاتایټس بي وایرس نه دی چې دا ناروغي د جګر التهاب منځته راوړي، بلکې یو تعداد نور وایرسونه هم شته چې هغه د جګر التهاب منځته راوړي. تمرکز نو دا یو ناروغی ده چې په دې کې د جګر حجرات التهابی کیږي. د انسان جګر چې ډېر یو مهم عضو ده د وجود او حیاتي عضو کې شامل ده. د انسان په وجود کې ځینې عضو دي چې هغه ته حیاتي اعضا ویلی شو چې هغه کې یو جګر ده. نو کچیر جگر نو وسیږي د انسان په وجود کې نو انسان نشي کولای خپل ژوند وکړي. نو په دې خاطر کله چې جگر په دې ناروغي باندې مصاب شي نو د انسان یو حیاتي عضو مصاب ده په حقیقت کې، او د دې د وجې نه انسان ته ډېر مشکلات پیدا کېدلی شي. په هغه باندې کېدی شي په تفصیل سره خبره وکړو. زه غواړم دلته مختصرا دا هم ذکر کوم چې د جگر وظیفه څه ده، او کله چې د جگر وظیفه مختل شي نو څه راته کېدلی شي. اصلا د انسان وجود کې جگر په بطن کې موقعیت لري، او د بطن په پورتنۍ قسمت ښي طرف ته دا یو داسې غړی دی چې تقریبا د 10 سانتي متر په شاوخوا طول لري. او د دې وظیفه دا ده چې د انسان د وجود په داخل کې چې کوم تعاملات سره ترچېږي، کوم غذایي مواد چې هضم او جذب کیږي نو هضم یې اخر همدلته کیږي، دین دوایان همدلته هضم کیږي، او د هغې البته میتابولیزم کیږي، استقلاب صورت سره ترچېږي. او د هغې په نتیجه کې دغه غذایي مواد چې موږ خوړو یا دین دوایان خوړل کیږي هغه کوم زهري مواد چې تولیدېږي یا په وجود کې د ځینو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې چې کوم زهري مواد تولیدېږي د هغې اطراح د جیګر وظیفه ده. د کیسې سفره له طریقه اطراح کوي د غایته موادو سره مواد د انسان وجود نه خارجيږي. نو کله چې د دې ناروغي په سیر کې جګر خپل دغه نورمال وظیفوي حالت د لاسه ورکړي بیا نو انسان د ورځ مشکلاتو سره مخ کېدلی شي. دا مختصره فیزیولوژي او اناتومي په کوم تاسو مختصره معلومات.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ، اوس به دوستانو ته هم وخت ورکو تر څو چې د اوریدونکو شمېر البته اړیکه هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. د اړیکه شمېرې د 0999 شل 1540 او 0800 2250 55 په دې شمېرو باندې را سره اړیکه شئ که چېرې پوښتنې لرئ خپلې پوښتنې هم له موږ سره شریکې کړئ. ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده چې کوم عوامل د تور زیړي لامل کیږي د یو چا په وجود کې؟
یعنی تور زیړی څنګه منځ راځي؟
بله بله بله،
تور زیړی لکه څنګه چې ما وویل دا هپاتایټس بي عامل دی، او دا وایرس انسان ته د مختلفو لارو نه انتقال کوي. په هغې کې تر ټولو عمده لاره د انتقال د وینې ده. یعنی په دې معنی که چیرې یو انسان په دې ناروغۍ باندې اخته وي ولري د هغې انسان وینه که د روغ انسان وینې سره په تماس کې راشي نو دا ناروغۍ د دې ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېږي. معمولا د انتقال لارې د وینې انتقال دی. اکثره وختونه کې کله شفاخانو کې روغتونونو کې د انسان نه بل انسان ته وینه ورکول
کېږي.
نو که چیرې هغه کس چې وینه ورکوي هغه په دې ناروغۍ مصاب وي د دې ډېر قوي احتمال دی چې د هغې نه دا روغ انسان ته د وینې د لارې نه دا مرض انتقال شي. بله، د انتقال لاره یې زمونږ د غاښونو د ډاکترانو له طریقې زه به اول خپل غطي بخش ته وکړم چې دې کې اکثره دا واقعیت موږ وینو او موږ هېوادوال ورته متوجه اوسېږي. د غاښونو د ډاکترانو د وسایلو د نه تعقیم د وجې نه د دې ډېر احتمال شته چې دا ناروغي انتقال شي د یو انسان نه بل انسان ته. یو ناروغ ډاکټر ته ځي هغه یې هپاتایټس بي ولري، او ډاکټر په هماغه وسایلو چې د دې ناروغ تداوي کوي چارې کوي په غاښ کې په هماغه وسایلو صحیح تعقیم نه شي بل ناروغ سره جراحي کار وکړي په غاښ کې نو د انتقال لاره ډېره امکان لري چې امکان یې ډېر زیات دی ناروغي هغه روغ انسان ته انتقال شي. نو زموږ هېوادوال باید په دې کې ډېره توجه وکړي. د غاښونو حفظ صحه د غاښونو طبابت ډېر یو مهم بخش د طبابت دی. او زمونږ هېوادوال کله چې د غاښونو ډاکترانو ته ځي اول باید ځان په دې مطمئن کړي چې هلته ډاکتر ټول صحه مراعت کوي او که نه. او همدارنګه د ډاکترانو د غاښونو دا مسؤلیت جوړېږي چې په دې هکله جدي پاملرنه وکړي، د صحیح تعقیم کړي خپل وسایل، او همدارنګه کدا سی ویټي یو بار مصرف وسایل نه استفاده وشي نو دا به ډیره کوي.
بله،
بل د انتقال لارې د جنسي مقاربت لارې ده چې د دې لارې نه هم انتقالېدلی شي. کثیر ناروغ یو طرف مریض وي، بل طرف سره جنسي مقاربت د لارې نه ناروغي انتقالېدلی. همدارنګه هغه مور چې هغه د هپاتایتس بي ناروغي باندې مصاب وي، د هغې له لارې نه د هغې کوم ماشوم چې تولد کېږي د هغې تمام د دې د مینې نه دا ناروغۍ انتقالېدلی شي. افغانستان کې ټولو د انتقال لارې همدا دي د ناروغۍ. همدارنګه د هپاتایتس اے او ای په هکله چې امامه وویلې، د هپاتایتس ای او اے دا وایرسونه دي چې دا اکثره د خوراکي موادو د لارې نه انتقالېږي. د یو انسان اوبه د سکلو پاکې نه وي یا خواړه چې هغې خوري صحیح پاک ونه مینځل شي، نو د دې امکان شته چې هغه وایرس په دې خوړو کې یا دې اوبو کې وي.
بله، خو ډاکټر صاحب، یو څوک باید څنګه پوه شي چې زه تور زیړی لرم او په تور زیړی باندې اخته شوی یم؟ فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوه، نو تر بیا چې ورسره اړیکه نیسو او تاسو هم کولی سئ د موږ سره په خپرونه کې اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمیرې د 0999 45 40 او 0 2 2 2 5 50. تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې اوریدونکي است او کولی سئ چې په دې خپرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ او په تور زیړي باندې خبرې کوو، ځکه چې د سه شنبې ورځ یا هم وام دی اسد د تور زیړي نړیواله ورځ هم ده. او په دغه موضوع باندې به هم موږ بس وکړو چې تور زیړی څنګه یو د یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي، چې ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبرې وکړي او لا هم خبرې روانې دي. خو ور به شو بیا هم ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب غږ ما اوري؟ بله، ما یو پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب، هغه دا چې څنګه یو شخص باید پوه شي چې زه په تور زیړي باندې اخته شوی یم؟
او دا ډیره مهمه پوښتنه ده. لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، دا ناروغي خفیف تر لري، خاموش تر لري، او اکثره ناروغان په دې ناروغي باندې اخته وي خو ځان ته متوجه نه وي.
بله،
نو ناروغان معمولا کله چې په دې ناروغي باندې اخته کېږي، دا ناروغ چې کله د میکروب چې کله وجود ته داخلېږي، د یوې میاشتې نه تر څلورو میاشتو پورې کېدای شي هیڅ اراز او علایم په وجود کې ونه لیدل شي. انسان په وجود کې د ناروغۍ نښې نښانې څرګندېږي. نښې نښانې عبارت دي د خستګۍ نه، د ناروغ به ستړی وي او خسته به وي، وجود به ضعیفه وي، دلبدي استفراقات به لري، د ګیټې درد به لري. البته د ګیټې د پاسنۍ قسمت ښي طرف چېرته چې ځیګر موقعیت لري دغه قسمت به درد کوي. همدارنګه په سترګو کې به زیړی لیدل کېږي، او د پیشرفته حالاتو کې د جلد هم زیړیږي، او د دژو متیاز رنګ هم تور رقم زیړ تاریک رنګ غوره کوي، او دغه عمده اراده لري. همدارنګه تبه بلري او د مفاصلو دردونه د ناروغ په وجود کې لیدل کېږي. اراده علایم همدغه دي. نو کله چې دا اراده علایم په وجود کې لیدل کېږي، خیر چې ناروغ د څنګه سره تر مرسته وکړي، او هلته خپل زیړی مربوط کوم معاینات چې لازم دي د ډاکټر په مشوره باندې هغه وکړي تر څو ناروغي تشخیص.
ډاکټر صاحب، تور زیړی د مرګ سبب هم کېدای شي؟
بالکل بالکل، د تور زیړی کچیر په وخت تشخیص نشي نو د مرګ سبب کېدلی شي. موږ داسې مثالونه ډېر لرو چې دا ناروغي د مرګ د منځ ته راتللو سبب شوې ده. کله داسې هم کېږي چې په کور کې یو غړی دا ناروغي ولري او دا نور غړي ناروغۍ نه لري، خو د هغې سره په ارتباط کې او په تماس کې دا ناروغۍ د کور ټولو غړو ته انتقالېږي. یو د انتقال لارې بله دا هم ده، که چېرې د ناروغ چې د ناروغۍ باندې اخته دی هغه اوبه څښي او په همغه ګیلاس کې بل ناروغ به اوس کی کچیر دې ناروغ چې ناروغ دې او مشکل لري وایرس وجود کې خله کې زخم وي نو دا خله دې زخم بلاره نه میکروب ګلاس انتقالېږي او کدا وو بل انسان اوس کی داغه خله کې زخم وي نو دا چې داغه ته هم دا ناروغ انتقال شي نو دې چې لیدل دې چې په کور کې یو کس مصاب وي داغه نه ټول کور دا ناروغي ورته انتقال شي دي او په دې کور کې دا څوک کسي اول مصاب شوی هغه به وفات کیږي او په سبب وفات کیږي دا چې د مرګ سبب کېدلی شي نه یوازې د مرګ سبب کیږي بلکې د ځینو خطرناکو اختلالاتو باعث هم کېدلی شي لکه د جګر عدم کفایه مخکې جګر د انسان حیاتي غړی دی کله چې دا په عدم کفایه باندې مواد شي یعنی خپل فعالیت د لاسه ورکړي نو دا د مرګ سبب کېدلی شي کې اومبا چې په افغانستان کې موږ واقعیت لرو او ډېر لرو هغه د جګر سرطان دی ځکه دا ناروغي چې په مختلفو حالت ته ورشي او په وخت تشخیص نشي او تداوی نشي نو د جګر د سرطان ته هم کېږي چې هغه بیا په خپل نوبت سره ناروغ د مرګ سره مواجه کولی شي خصوصا د افغانستان ایدو کې چې موږ دلته د سرطان د تداوی خاص مراکز لا تر اوسه هم په ښه شکل اید ویني لرو نو بیا د ناروغ د مرګ سره مواجه کولی شي بالکل تاسو د پښتنه د اخیر د مرګ سبب هم کېدلی شي او ډېر ناوړه خطرناک اختلالات هم منځ ته راوړلی شي لکه څنګه چې مو
ډیر مننه ډاکټر صاحب شاولی معروفی د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس چې دا چې په دې اړه دوی څه وایي دوی نه به هم پوښتنه راوخلو او ډاکټر صاحب د تاسو هم ډیر زیاته مننه چې تر دې د معمول مکسره په خبرونه کې وانډه واخیسته مننه ډاکټر صاحب معروفی سلامونه وخت په خیر په خیر اغلی خبرونه ته
زه خپل سلامونه او نیکیلی په خپل نوبت سره تاسو او ټولو گرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم
زه په سر کې ډیر زیاته بخنه غواړم چې تاسو ډیر زیات په لاین کې پاتې شوي
څه خبره نه دي
په سر کې به یو پوښتنه د تور زیړی په اړه ز د تاسو نه مطرح کړم چې د تور زیړی نړیوال ورځ د اسد میاشتې په ومه ده چې موږ دغه ورځ نن راوخسته ځکه چې دغه پروګرام لایف دی او په هغه ورځ باندې بیان شو کولای چې خبري ولرو د عام روغتیا وزارت د تور زیړی په اړه کومې لاسته راوړنې لري
بسم الله الرحمن الرحیم اول بیا هم د وزارت ستامي د ستراتیژي مطابق د نړیوال روغتیاي سازمان د ستراتیژي سره په ګډه سره د غوسره په همغږي سره جوړ شوی د زموږ هدف ته د چې څنګه کول سو وقایه وکړو څنګه کنټرول وکړو او څنګه عامه پوهاوی لوړ کړو ولې په وقایه کې زموږ خو تاسو ته معلومه ده چې موږ زیات عام ډول باندې چې زیات هپاتایت په افغانستان یا په نړۍ کې بی او سی زیات دی چې بی خپل واکسین لري او سی چې دی هغه واکسین نه لري هغه درملنه لري ولی موږ د هپاتایتس بی واکسین چې دی د ماشومانو کې چې د معافیت کتلوي ملي پروګرام دی د غویو برخه ده چې د ټول افغانستان کې دا تطبیقیږي
یعنی
دا خوشبختي ده چې موږ په ټول افغانستان کې د هپاتایتس بی واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقو او په غټار کې چې دی هغه هم اکثر اوقات کې چې کم کسان چې توان ولري هغه دغه واکسین تطبیقوي او راځو په دوم بس کې چې هپاتایتس سی دی د دې لپاره چې دغه واکسین نه لري نو د دې لپاره موږ لکه څنګه چې د ساري ناروغیو د کنټرول ستراتیژي ده د هغه مطابق موږ کوشش کوو چې وقایه مخته بوزو په نړۍ کې واقعیت راځي د هغه کنټرول وکړو نو په افغانستان کې موږ په حدودو کې د درې نیم سو زره ټیسټونه یا ازموینې تر سره کړې دي چې هغه د بی لپاره درې نیم سو زره او د سیل افارم درینم 100 زره په حدود کې موږ ازموینې تر سره کړې دي چې په حدود کې د تقریبا د 3.5 زره شاوخوا د هپاتایتس بی معاینات مثبت راغلي دي او د هپاتایتس سیل افارم په حدود کې د 3 زره چې 2300 دي کلی ډول وایي چې 3 زره واقعات په درینم 100 زره کې مثبت راغلی دی
یعنی بله. او دغه په څونه موده کې ده
موږ کوشش کړی دی چې مخکمو ول چې څنګه کولای شو د دې کنټرول یو خو وقایه ده په وقایه کې موږ اګاهی عمل وړو څنګه کولای شو کور په کور د میډیا لاري د متنفیزونو لاري او په عین حال کې د بین السکتوري وزارتونو لاري د دې د اګاهی عامه یا د عامه پواوی لپاره د خلکو عامه پواوی لوړ کو چې هغه د ممبر لاري که د میډیا لاري وي که د نورو برخو لاري څخه ولی په څنګه کې موږ د تداوی په بخش کې یا د معاینات په بخش موږ وپوښ د دې ناروغي هغه باردن یا هغه ستونزه په کوم حالت کې ده نو په همدې خاطر موږ معاینات کړي دي چې په هغه کې موږ په مختلفو ولایتونو کې تقریبا 12 ولایتونو په 12 ولایتونو کې موږ وی سی ټی سنټرونه لرو چې یعنی پر رضاکارانه ډول سره خلک دې ته حاضر شي چې معاینات ورکړي هلته موږ اول وار کونسلنګ ورته کوو او کوشش وکړی دی تقریبا په 115 حوزوي روغتونونو کې مو د مور او ماشوم د انتقال په خاطر باندې چې ناروغي انتقال کیږي په دې 15 ولایتونو کې چې هغه مختلف ولایتونه دي لکه غزنی دی پرا د خوست پکتیا ده او کابل دی هلته مې د مور او ماشوم په نامه خدماتو کې دغه معاینات شامل کړی دي او کوشش وکړی دی چې دغه معاینات تر سره شي هلته په رضاکارانه ډول خلک دې ته حاضر شي و دوی ته موږ باج معلومات ورکو او کوشش وکړی دی چې آیستی مواد چې هغه معلوماتي دي تعلیمي دي او مفاهیمي لاري مختلف مواد موږ هر کال چاپو چې د دې موادو لاري مختلف سکتورونو ته استو چې د کمیونټي یا د ټولنې څخه شروع بیا ته په های لیول باندې چې موږ ته سیاسیون دي یا مختلف قشرونه دي یا علماء کرام دي د غوسره دغه ایسی مواد ویشو پونتونونو ته ویشو مختلف سکتورونو ته او کوشش وکړی دی چې د ایچ سی وی لپاره یا د هپاتایټس سی لپاره مو تداوی شو کړی دی دا پازل د الاده د خدای په پازل سره د لومړی ځل دی چې موږ په شپږ ولایتونو کې دا کار شو کړی دی لکه کابل او خوست هرات بلخ ننګرهار او کندهار کې مو تقریبا په حدود کې 101 نیوي ناروغان چې دی هغه ريجستر کړی دی اول خو معاینات تکمیل شوی چې مثبت او دا غوڅه ورسته د دې لپاره موږ تداوی او درملنه شروع کړی دی چې دا زموږ لپاره یو خوشبختی خبر دی چې دا اول ځل لپاره په افغانستان کې دا کار ترسره کیږي ولی موږ په مختلفو برخو کې چې د ستراتیژي دی کارونه کوو دا اوسم چې چونکی تبشتم د جولای باندې موږ کوشش کوو چې د مختلفو طریقو څخه اول یو کمپاین کوو چونکی کرونا ده د کرونا لارې څخه موږ خلک نس کولای چې یو ځای غټو غونډو ته راوبلو نو همدا ښه خبره دا ده چې موږ هغه ځایونه چې زموږ دي په ټولنه کې زیات هپاتایټس د غونه منشا اخلي له یو څخه بل ته انتقال کوي هغه سلمانیان دي یا موږ ته بار بار ورته وایي یا ویشتان چې جوړیږي هغه کسانو په نیال کې هغه ارایش ساحی چې دي چې ښځینه برخه کې زیات اکثره اوقات ویشتان جوړوي نو د هغو لپاره هم ستونزه دا ده چې کله کله د پل څخه یا د چړې څخه د ستنې هر هغه شی چې هغه د وینې یا د وینې د مایعات او د بدن د مایعات د یو انسان څخه بل انسان سره په تماس کې شي نو هغه د کسان اخته کیږي نو دا د کمپاین شروع کوو ترته به موږ کوشش کوو چې هغه غیر معیاري یا غیر صحي سلوکونو ته تغیر ورکو او کوشش وکړو چې هر کس باید چاړه یو ځل استعمال سی یا کوم وسایل چې استعمالی د غول لپاره باید دی ټول استعمال کی یا نور ایسی مواد ورکو دا به شروع کیږي په کابل په غټ غټ شهرونو کې او په عین حال کوشش کوو چې د جناب وزیر صاحب سیاتیمی پیغام د ټولو روغتیایي مراکزو ته ورسو چې هلته بعضی لا شوونی په کې په نظر کې نیول سوی دي دا کار کوو
بله ډاکټر صاحب وخت مو کم دی یو څو پوښتنې کچیر تاسو نه
لاري خلکو ته زموږ پیامونه ورسو
بله ډاکټر صاحب پوښتنه ده چې آیا د تور زیړی واکسین شته دی او کنه چې تاسو مخکې دې ته اشاره درلوده.
زه بخښنه کوم چې خپانه زی دا تور جړی دا موضوع زما په نظر ز صحیح نه بولم. دا تور جړی موضوع چونکی د پخوا څخه راځي سبې ده چې هپاتایټس ته د تور جړی نور کوي، ولې موږ له نظر څخه دا صحیح د طبي لنګا څخه دا صحیح استعمال نه ده، ولې پر صورت باندې چې موږ ورته وایو چې دا د لومړی تاثیر پرې نه او زیګر کوي او وروسته لاسخه په هادو مزمن شکل سره رامنځته کیږي او کله کله سبب د سرطان ورته وایي یا کینسر یا د فیبروز سبب ګرځي.
بله، یعنی واکسین ورته تر اوسه جوړ شوی نه دی.
کومه مادر ټول چې هپاتایټس بی لپاره موږ واکسین لرو په ټوله نړۍ کې، ولی د هپاتایټس سی لپاره چې دا غو درملنه لري 15% د درملنه چې جوړ کی، ولی په خوا د دې درملنه د هپاتایټس سی په نړۍ په ساده باندې ډیر سخت قیمت یو، یعنی د ډایمنډ په نامه هم یاداوځ د دې درملنه د ډایمنډ
یا
د هغه مشتي الماس تر توشت الماس سره د یو ګرام الماس سره د دې قیمت رامنځته کړي، ولی اوس په نړیواله سطح باندې چونکی د دې لپاره غشتنه زیاته ده او اکثره بعضی هیوادونه د دې لپاره سره مرسته کوي، نو په دې خاطر بعضی کمپنیانې وتوانېدلې چې د دې درملو قیمتونه چې په خوا ډیر سخت ګرانو د غریبانو وس نه پرېږدي، اوس د دې قیمتونه راکښته شوی دي. یعنی هغه ادم دا دی چې د هپاتایټس سی لپاره موږ درملنه لرو او د هپاتایټس بی لپاره واکسین لرو.
ډیر ښه. او بل پوښتنه مې دا ده چې تقریبا تر دې دمه، یعنی په 1990 کال کې څونه کسان په تور زیړی باندې اخته شوي دي او بیرته روغ شوي دي؟
ما مخکې وویل چې موږ
په موږ بلې تاسو په ټوله کې راته وایست
ما په ټوله
کې د افغانستان په ټولو ولایتو کې، البته
په ټولو ولایت کې ما درته وویل چې تقریبا په حدود کې تر دې دمه پرې چې کوم موږ معاینات تخصیص دي 3500 موز هپاتایټس بی مثبت سوی دی او 2018 کې سونه چې دی هغه هپاتایټس سی دی، ولې د دې زیاته اندازه چې د موز زیاته واقعات را مسکیږي هغه هکستان چې دستنی یا پیچکاری لاري مواد مخدر زرقی په دې کې د دې پیسې دی زیاته د کوم سروې مشکړې ده او پاینال کې هغه کسان چې په محابسو کې دي یا هغه کسان چې غیر مسؤون جنسي اړیکې لري د هغو کوم د دې ستا او خصوصا کوم کسان چې د چړې یا د ستنې یا د مشترک ستنو پیچکاریو یا نور وسایل څخه استفاده کوي، خصوصا سلمانیان دي نور کسان دي، د دې لاري د دې امکانات ډېر زیات دي. نو موږ کوشش کوو چې په هغه برخو کې چې هغه ډېر عمده دي یا هغه نفوس چې زیات غیر مسؤون دی، نو کوشش وکړی دی چې په هغه کې مداخله وکړو یا خصوصا د مور څخه
ډېره مننه
چې انتقال کیږي.
ډېره زیاته مننه جناب رئیس صاحب دا چې تاسو ګرانو دوستانو یا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړل. ډېره مننه د تاسو نه.
تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې د ساري ناروغیو ریاست ته مو بلنه ورکړل.
ډېره مننه
اشتراک وکړي د عام روغتیا وزارت نمائندگی.
ډیره زیاته مننه د تاسو نه. دوستانو د تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم چې تر دې د معمول مکسر مالتیا وکړه. موضوع و د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تور زیړی چې وام تاریخ دی، یعنی د سه‌شنبې پورز نړیواله ورځ یې ده، په دغه موضوع باندې مو خبره ترې درلوده. هیله ده چې تاسو هم خبرونه اوریدلی وي او تر دې د معمول تعقیب کړی وي چې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق د داخلي ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب شاولی معروفی د عام روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس د مکسره وو. د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې مو له مکسره اړیکه ونیولا او خپلې پوښتنې مو له مکسره شریک کړې. نو تر بیا او بلې خبرونه تاسو بلو یو سپیشلی الله سپارم. خبرونه هم د موږ همکارانو نه واوري. د خدای پمن.
په واسیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو؟
غاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.